سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتی ځواکونه ته به ډالې کړې وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ د خبره تازه په ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالې کولو په غبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانان کونوزي په زور باسي. د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې زیاته کړې له اکتوبر میاشت راهیسې 15 افغانان هلته د سختو ناروغیو له امله مړه شوي هم دي. د آغلي کاکړ په خبره دا مال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متخین نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. مجاهد ویلي متقی په انقره کې د افغانستان له سفارت او استانبول کې له قونسلګرۍ لیدنه وکړي. هغه به همداراز په ترکیه چارواکو سره بیر هلته له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم دوه مرګونی زلزلې وشوه او تر هغه وروسته هم سخت ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او 2,000 نورې ټپیان کړل. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونه او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي لږ تر لږه 1,000 کسان په دغې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې وژل شوي چې لږ تر لږه 3,000 ماشومان دي. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کارګران مړ شوي دي. ژغورونکي وایي په قراغندي صنعتي ښارګوټي کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 نور کسان تریتم شوي هم دي. په کان کې 2,500 کارګران په کار بوخت چې میتان ګاز او اور واخیست. په اګست میاشت کې هم د همدغې کمپنۍ په بل کان کې یو وژونکي پیښه شوې وه. اوس یو دولتي کمیسیون ګمارل شوی چې د دې پیښې له کبله دغه شرکت مسؤول وګڼي. په جګړه ځپلې اوکراین کې درې کسان د سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. د دغو بادونو له کبله په زرګونو کسان له برېښنا بې برخې شوي هم دي، ځکه د اوکراین د انرژۍ سکتور د روسیې د حملو له کبله ډېر زیانمن شوی دی. په اوکراین کې توپانونو او اورښتونو د دغو هیواد د انرژۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه هم داسې مال چې ژمی پراتلو دی او د روسیې د تیرو 20 میاشتو یرغل لا هم دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولیکسی کولیوا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان په پلازمېنې کیف او بل د کیف په سیمه کې مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د ده په وینا په 4,000 کې شاوخوا 300,000 کسان له برېښنا بې برخې دي. د کرکټ له نړۍ هم دا چې د آسترالیا ټیم نن نیوزیلند ته ماته ورکړله. استرالیا د 309 تیا منډو هدف ټاکلی او نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځیدو یوازې 303 تیا منډې وکړای شوې. سبا ته به هند او انګلستان لوبه ولري او د دوشنبه په ورځ به افغانستان له سریلانکا سره مخ شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځمې ورځې د برید مسؤلیت منلی. دغه برید یو تن ټپي ازادي راډیو ته وویل
زه ټپی شوی یم، خمه ټپی شوی او ملا می جوړل ده. زه خپل خیم خورارم شهید شوی، نه پویګم چې کومه ډله وا له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تیره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي. د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده.
زمون سره په لانډی جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتور کې بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه هم تازه دا چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیس کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د بریډ مسولیت منلای. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبري اژانس په والا راپور ورکړی چې د غړي د کابل په لویدیس کې د شیامیش د سیمه په ورزشي کلب کې د یو بیک د نن چاودیدون کې توکي ځای پر ځای کړیو. د غبري د شمیر ټپیان او قربانیان وې. د طالبان حکومت باید د دوی امنیت تامین کړي او د داول بریډونو مخاوني سي. د طالبان حکومت له خوا ورکړل شو شمیرو لمخې د تیري ونې د پنځمې ورځې په 14 کې لکټر لګت څلور کسان وجل شو او نه نور ټپيان دي. خدایش ډلې ادعا کړي چې د غبريت 15 کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تیري پنځمبه په مخام د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د بریډ پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د تیري ډلې غړو د کابل په لویدیس کې په یو ورزشي کلب کې چې ډېرې شیاګان پکې حضور لري چاودیدون کې توګه ځای پر ځای کړی دي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي چې داعش ادا کړی چې په دې بریډ کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه بریډ کې 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو ځینې شاهدان هم بیا د مرګ ژوبل شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیاګانو دویم بریډ دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیس کې د پنځشنبه ورځې د بریډ یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګ بریډ یو تن قرباني خانقاه چې په ښه او ملای یې ټپي شوی وایي چې په دې بریډ کې وراره ذوالفقار چې 12 کلن و وژل شوی دی.
زه ټپی شوی یم، خمه ټپی شوی او ملا می جوړل ده. زه خپل خیم خورارم شهید شوی، نه پویګم چې کومه ډله وا له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوي وکړي. ټول ملکی وګړي شهید شوی او ډیره ټپیان شوی. زما وراره هم ډیر وړو کې وو، 12 کلن، له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه بریډ قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسینی یو ملګری چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریډونه باید ودرول شي.
تر حمله لوزی پنځم
د پنځم به ورځ په 14 کې لبد مرغ ازما یو تن ملګری سید علي سینا حسینی شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلاو ورو څنګه شهیدان یو. دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخت تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې لبد مرغ په خونی څو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه تر سره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بي پروا ده او یا هم نشي کوله مهارې کړی او موږ لبد مرغ پر ډیرې ځوانان په دې بریدونو کې نه
د امنیتی چاروپو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه له هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیاګان په نښه کوي.
داعش او نور ترهګر ډلې کله چې امریکایان په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې و دا دلته ځای په ځای شول. د داعش تهدید یو جدي تهدید دی سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه دوه کالو کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه دا چې طالب چارواکو بیا رد کړی او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستی.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف تر سره شوی دی. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغه سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی، بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلی اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله دی. خپله متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدی عارفی هم ازادي راډیو ته ویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربه هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره شوې او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوې ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل تر سره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پوخانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو لمخې ترسره شوی دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوز او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخل وسیږي. دا امتیاز صرف قطریان وانخلي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنځ شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربی اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوي. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړی. سمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشې او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله ولا د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا و دا ظالم لپاره. د هغې سره چې ماشوم بچه وي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی و، اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې ویسي دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږیدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي موږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډېری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.1 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تمکیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپله ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي ریپورت.
د بخنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري وستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي، په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي، بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان د دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړې نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان، ښځې، نارینه او سپینګیری چې د طالبانو له ظلم تختی او پاکستان ته کډوال شوي، دوی د عزت او ملاتړ حق لري، نه د زورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلیز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 مخپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تګ په هیله دغلته ژوند تیروي، ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمنګ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي، کور په کور تلاشي کوي، اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي. نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت تلاشي او کیسونه لري، چې دغه بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي، نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه سیاوي اقدام وکي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته خونه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل:
زمونږه غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی، پرې نږدې چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په 100 الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او ملمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 3 ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي، نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي، خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په 13 لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستانه 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
د اکتوبر یو دیرشمه د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دغه هیواد کې میشتو بې اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دغه هیواد ووزي. ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه د سه شنبې پوره ځانګړې خپرونه لري چې پکې به د هغو کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث وشي. د پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خپرونه کې پاکستان کې د میشتو یا له دې هیواد څخه د ایستل شوو افغان کډوالو استازي میلمانه وي. د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په عواملو، اغیزو او راتلونکي متمرکز دا بحث د سه شنبې پر ورځ د افغانستان په وخت د مازدیګر له 4:00 تر 5:00 پورې له ازادي او مشال راډیوګانو میروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغه راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلا بندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پوځ د شنبې په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي، او د پوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پوځ وایان دانیل هاګاری ویلی د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل سوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته ترستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوز ویاند وی چې پراخې هوایی او د سمندرګي لارې حمله د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلی چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تیر شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دشمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینا وخت د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوسټ یې زمينه برابره کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم پناه ځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نورستان کې څاروي لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس وسایلو مرسته وشوه. د یادو وسایلو ارزښت په سلګونه زر افغاني کېږي او د کار سره به څاروي لرونکو په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته به ارزه کوي. د مسولینو په خبره چې د وسایل په پارونو او عامه ولسوالۍ کې وشل شوی او د شیدو راټولولو مرکزونه به هم ډیر ژر ورته جوړ شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په هلو زلوي په پارونه او عامه ولسوالۍ کې یو شمیر څاروي لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالداری برخې مسؤل انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل وویشل شوي شیان د نږدې 900,000 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست په همغږي باندې او د مرالي متحد د خوځو د برخې موشيشي په مالی لګخ باندې په مرکز پورونه وامه ورسواله کې شپږ شوتنو مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واکه ورکړ شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې ډیر زیات مهم دي او
هغه د وشل شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوی عصري ماشینونه او ټرنر همدارنګه د دې د شیدو د پاکولو جالې وي او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوښي شامل وو. همدې تر څنګ په دې کې صحیح کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړولو لپاره هغه ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
ښاغلی حنیف له څارویو لرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړی پام وکړي. په وینا یې چې دې کار سره به یې تولیدات زیات او اقتصاد به پیوړی شي. کومو مالدارانو چې یاد وسایل خستي خوختي خو د څارویو تولیداتو ته د بازار لنشتون شکایت کوي. بل خو به د کرنې او مالداري چار ریاست مسولین ژمنه کوي چې ډیر ضربه په پارونه وامه کې د شیدو او نورو تولیداتو دراټولولو او پلورولو لپاره یو یو مرکز پرانیزي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت ولایت ته چې زیات برخی غرونو نیول او د کرکلی لږ ځمکه لري. د چارواکو په وینا د کرکلی ځمکې کموالی په وجه ډېری وګړي څاروي ساتي او د هغوی پر تولیداتو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي.
ورزو لانډو خبرونو ته د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتي ځواکونه ته به ډالۍ کړي وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ دا خبره تازه په ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالۍ کولو په خبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د یو میلیون او لکو بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولی وروسته د افغانان کونوزی په زور باسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یو زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښار 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونه او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. کچیری به مور زده کړی نه وکړي هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزی به سواد دي اندو سواد ته ټول کوڅه کې اندسه خوشی دي. هغه مور چې به سواد ده هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته کومول.
لوست مور لخپلو اولادونو سره د ژوند پاره برخه کې کوم مرستې کولای شي.
مور کچیره با سواد وي د ماشوم سره د غو دي اهداف خلاصراوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصيه دی ته وکړي.
درنو دوستانو تجربه خو دلې چې کچيري په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنه وي د اولاد روزنه په خاطوګه کولې شي. ل بلې خاص خد د ژوند په ټولو چارو کې ل نارینه سره هم مرسته کولې شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنۍ یو یخ خپل نارینه له لاس ورکړي یا هم په داسې سفر تللی چې د خپل کورنۍ د ستونزو حل ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي که دوی زده کړې کړي وي پامه خبره خپلې وړې شړې کولې شي، خو که دوی نالوستي وي د کور په څلورو دیوالونو کې لګاڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای اوس بلې د ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوایې میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او له اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړي چې د همدغه واجه نه چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسوې تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک کړي، که ما دوی نه تشویق کړي، که دوی سره ما درس نه وویلی اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در لغاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصانه هېڅ رانغه ده، بیا یوارې راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه وي که نه، په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه وي دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم، د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه ډېر. دا مکتب چې مور و پلار غواړي زه خپل ازم، چې شانو اصل خرابېږي، له برقي سره، له دوام سره، له مثلا فلټر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه خپل مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړي؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نه شو کولای، که په خط نه پوهېدم بل به مې نه شو تویلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که یې درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه، دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلام، دلته یعنی هر چیش کې سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایرې ونه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته مان کارخانګي کړي، کتابچه ورته ګورم، دایرې یې ګورم، که نوا مای مضمون په مضمون، څه هر مضمون درسي، هغه به زه ورسره کومک کوم، کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جمعې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند، څه هغه زړه یې جمعې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد کوم، هغه یو مړې نفقه راوړي، الله هغه هم الله پسې رواني، الله نه پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالې نیک عمله لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسو مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسو خپل درس وایه اولادو ته، او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. زه بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دوی درس وایي، چې دوی حاصل وکړي.
چار چاپیره د داسې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپله یې درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه نه، دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بېسواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا له خلکو نه کومک غواړي، بېسواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یو ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات یې ډېر زیات جدي دي؟
بستا ژوند دی سخته دی، بستا ژوند دی، هیڅ وی بیخی نو ژوند دی سخته ده، ځکه نو بازار ته نسیدلی، خپل اولادو پوښتنه نیسي کوي، همداسې اولادونه ټول کوچکي همداسې خوشي دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده، هغه یو باسواده اولاد جامعې ته نشي تقدیمولی، هغه هیڅ دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بېخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده، که چرسي سه، که چېرې چوکر لاړه، ده دایي وکړه، دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بېسواده.
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نو، د پلار بېسواده وي، مور بېسواده وي، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري، دی چې دا سواد شی ده، ځکه خپله بېسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینه و باندې د زده کړې دروازې بندې کړې، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږېږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنی د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه هلته حاصلوي. که چیرې مور باسواده واوسېږي، یعنی دا په دې معنا چې د هغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم ښه استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور که چیرې باسواده وي، د ماشوم سره د هغه د اهدافو لاسته راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامې په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامې ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یو میرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه و ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چېرې یوه میرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې په کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور، او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. میرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسېږي، نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقي کړو، او یعنې موږ به معیوب بلل کېږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواد مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواد وي، د هغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان میرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړې، همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوزي.
تاسو انجونو ته او میرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواد میرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چېرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه، دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو څخه هم.
د لوګر ولایت ولایت یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو باندو کې خلکو ته د خځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه په هوای ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده یې نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغېز لري او ماشوم ترنه متاثره کېږي، ځکه مونږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې مونږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم یې له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوی واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم لا په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت یې ده، که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول هم دومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نه شي پټولی. مونږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه هغه لومړی کلونه کې په مزده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زمونږ متاسفانه چې زمونږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور یې لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعا چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زمونږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نه شي حلولی، څه پاتې خو لا ده چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور با سواده وي، اتمان په ژوند کې اس کې ولاړې شته، له دو سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور با سواده وي، خو طبعا هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان د پوکړنه زما شوکه دی، یو پوی انسان او دی نو پوی انسان چې زده کړی نه یو کړی، دیغه دی رڼا او د تیار مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان که امکاناتي که نه، او په شپه کې چې برق نه، چې یو وسایل در سره نه، کله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعا چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي او د صبر لارې لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعا چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې مونږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دا یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې، ته به څنګه وروزو، د سره باید څه.
په دې وروستیو کې چې په میرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي او تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه کوم ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو علت دا ده چې ماندې بي سواد دي. اوس لدی وروسته د احصایه په زیاتېدلو ځکه دا چې د مکتب دروازې باندې دي، د پانتون دروازې باندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناک دی افغانستان را تلونکي ته بولی؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده. په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. مونږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران کړه یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادی حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي زوریږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني، صرف خوراک او څکاک وکړي، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله. مرچین غواړي څه دی ارمان ده؟ چپلیو یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي ورښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې هغو زده کړه لري، د هغو کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یو باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې میرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نشي کولی، شخصي څه وکړي؟
څوک چې څومره زده کړه لري له هغه تجربو نه د زده کړه وکړي، د هغه نه د ګټه واخلي او دا بهېد نه تړي. یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بېچاره کوي. مونږ ته به په کور کې دومره چې بابر رقم نه وي، مونږ ته به کتابچه راکول، یو وار به چې لیکنه پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټوله افغانستان خلکو نه لاړه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي، ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نور دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره و. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې مونږ د لوران لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګر تیر مان چې راپورته سي، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سکل به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له ناوله خواله ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي. امسای ملکونو ته بوزي موږ تاسو ډاکټر ضرورت لرو کې نه لرو موږ تاسو مامور ته معلمي ته ضرورت لرو کې نه لرو موږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو کې نه لرو خان تاسو په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده په بیرونی چارو کې په هره برخه کې ښځه ته موږ تاسو ضرورت لرو او دا داسې کولی چې موږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري فقط هلته یې ودرو نه د ښځې لپاره لازمي واتمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خدای داسې ملکونه ورانوي که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي نظامونه خو په ټوله نړۍ کې خپله پالیسي لري خپل پالیسي پر مخ بیایي نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي او د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نه
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی خجل کارس هم نه شوي د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنده و د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وتړلې په تایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزېال شینی منړی خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
دا پکل کو لاپتی او وشتا ما مائن یم پرتا دزڑ کے سر دے را زخم قیوا پامرا ملیلا دزڑ کے سر دے را زخم قیوا پامرا ملیلا دزڑ کے سر دے را زخم قیوا پامرا زمانے کا رنگ رخسار مخلکل مار لینا زمانے کا رنگ رخسار مخلکل مار لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا اور مام مسکن پجڑا حسن کلا نظر لینا